درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازاري رادیو په دې خبرونه کې مو لومړی خبرونو ته پام واړو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استادو خبري ناکام شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پرخپل اکسپانه لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار ونه موندل شو. لبل خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استادو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه څه نه دي ویلي. داسې ښکاري چې لا هم د دواړو خواوو پلاوی په استانبول کې او کوربه هیواد هڅه کوي چې دواړه خواوې روغې جوړې ته نږدې کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سه شنبه په ورځ د اقتصادي همکارۍ یو سازمان ایکو د سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګل کیو له هواري سره مرستې ته چمتووالی وشو. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکاوه چې باید په سیمه کې د کړکیچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکیان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبان او پاکستان د حکومتونو خبرې پرون په درېمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستانی پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بیا اسناد استوګنو بهرنیانو په تیر بیا د افغان اتباعو پر ضد د پریکند اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د هغو کسانو خلاف سمدستي دوسیې ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغې ټینګار وکاوه چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپور یې ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جماعتونو له لارې دي د بې استاد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې په کوربهتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 واره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سه شنبه د بنګلادیش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. او د مایکروسافت او اوپن ای آی ترمنځ یوه مهمه موافقه شوې چې له مخې د چټ جی پی ټی د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکي کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت ته خپل جوړښت واړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 1500 میلیارد ډالره اټکل کړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جذب کې خاندو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات می قبول کی قدر منو خوږو بل لیز دکون کو زبرش ناغم خار یو زلبه هم تاسو ټول تشرف واس من دنم رزی درسی موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدر من ناظر تر تیر دکون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت جامع بم پتن وی درونه او بل لیز دکون کو لکه سرنګ چیز مل تاسو درن رزی مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هلمن دیم چې تاسو ټول قدر من او خوږه زکون کی د لوستر پای پر سره ماتیو کی یو سز دکري قدر من او خوږه زد کن کولا که سرانگه چی مروتاسو پتیر ورز لوست که دا پتیر ورز لوست که مروتاسو دزمکی وزی حرکت او انتقالی حرکت اروان بحث در لودی او دزمکی دا وزی حرکت او انتقالی حرکت پا ارمو بش بر معلومات تر لاسکران نون وزی وزلی بی هم همده سی دلچسپ و پزرپوری موضوع اروان بحث لرو نو هیلمند این درنو زد کن که مخیل دین چیزی ستاسو لوست پیل کن تاسو چول درنه زد کن که خبول زنو سر دا جغرافی مزمان کتاب کتاب چاو کلم ولری در سو دنن وزی دلوز مهم نکات بخبول کتاب چو که لزنو نسر نوت کری خوش آگل علیز دکن کن وز هم دلوست پر لور بانی رازوز مروستاسو دنن وزی سلرم لوست موضوع دا پانستان موقعیت و سلور خوابی او هم دارنگ طبعی جغرافیا دا کتاب سپها دا پینزی ویشتی میسی سپی سخا پیل بیتر اتی ویشتی میسی پی پری خوش آگل علیز دکن کن مروستاسو دنن وزی در سیاه دا بی هم هاگ موضوعگانی چی نن وز با مروستاسو رمانی بحث پلورو عبارتی لی لمری دا پانستان موقعیت و سلور خوابی دویم طبعی جغرافیا دریم لوری سطحی سلرم دشتی دا هاگ سلور مهم موضوعگانی دی چی نن وز به مروستاسو بحث پلورو او اروان به یه بشپر معلومات تر لاس کن خوش روز دکون کن ستاسو در چورو دتا و جو پهیلی خوش آگل علیز دکون کن رزو اخپل درس پیل کن اس مروستاسو دنن وزی لوس چی دی دا پانستان موقعیت او سلور خوابی دی نن وز به مروستاسو دا پانستان موقعیت اروان او دا پانستان دا سلور خواب اروان بشپر معلومات تر لاس کن خوش آگل کدر من از دکون کن دزمکی کوریتا کچیر مروستاسو متوجی و سی رو دزمکی دا غکم غیر منظم کوروی شکل چی لری دی کتبی او سویلی یو شمالی کتب لري او بل هم سویلی کتب لري چې دا په خپل مروتاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې ځمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخه ته شمالی کتب موجوي او بلې برخه ته سویلی کتب وایي اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د زمکی ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو خو شو ګللیز زکونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کچې څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دغه کورا پخپله د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ خوا کې خوا کې ده په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره ده عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک دوه پنځوس زره کیلومتره مربع ته رسیږي او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلورو خواو ته وچه ده کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري که چیرې تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسېږي د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی نو زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لار نه لري چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلي دي او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپله د دې دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشته هغه 300 کیلومتر دی او همدارنګ از موږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولی یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي دغه سرحد چې دی د خپل د یو تحمیلي کرښې چې د ډیورین کرښې په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامنځته شوی دی چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورین کرښه په رسمیت سره نه دی پیژندلی همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامی جمهوریت سره موقعیت لري یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامی جمهوریت موقعیت لري همدارنګ درنو او خوږو ګلریز د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري که چیرې تاسو نقشې ته متوجه او سیږي تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترې نه څوک چې دی په دې ځای کې په دغه کوچني څوک کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نلری نو هم دی کبل سخه نور شرونه نور هیوادونه چې دی هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دی هم آزاد سمندر ته لار نلری نو لدی کبل سخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډیر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګ درنو خوژز د کونکو اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبيعي جغرافي په حق ولو چې طبيعي جغرافي څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبيعي جغرافي لري. قدرمنو خوژز د کونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګ د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپیت کو غر لړۍ ده، د کوغر لری ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لری ده. کچری تاسو د دوه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونو لری له جملو څخه یو شمېر کیږي او بل د بابا غر په اړه کچری تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېر کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دوه غرونو لری د وډي سره جوړ کړي چې او دغه غرونه زمرد هیوال په شمالي ختیځ او ختیځ سموکی موقعیت لري چې دغه غرونو لوړوالي د غسیمي چې کومي ډیر زیات لوړې دي نو دې کې یمې ډیر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډیر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډیر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچېره موږ ته دوه سیمه ته متوجي وسېجو په تو دوه سیمه کې اکثره واوري موجود و نه وي خو هغه سیمه چې یخې وي سړې وي هغه سیمه چې غرونو لړۍ پکې کیږي په هغه سیمو کې اورښتونه ډیر زیات د واوري په پانه سره وي چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخه په واسطه سره دغه واوري بیرته ویل کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي د دې څخه منبع اخلي او هغه خلک زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی زو اړتیاو د پرکولو لپاره ترې ګټه اخلي او همدارنګ د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبول کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو قدرمنو زده کوونکو دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستره چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېږي چې یو په خپل یو پر درې برخه ټوله زیات برخه چې وه هغه غرونو نیولې وي. یعنی زیاته برخه یې دشتي غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم رازو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې ستا وایي زموږ ګران هیواد افغانستان هوارز مې کې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپل شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه وو سیجو سیمو ته متوجه وو سیجو هغه هواری زمکه چې په غرونو کې پرتې دي په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه وو سیجو ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواری وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي او د دې ترڅنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 10000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو د نړۍ دغه سطح چې په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري او د دې لوړې برخې یو برخه د افغانستان په خاور کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو ځکهونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهم او ارزښتمن هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. تر نو خوږو زده کوونکو راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشتو په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي سړول دشتي دی او په کومو ترپونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیز برخه کې چې ډیره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډیر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واورې زیات نه وي پکې کې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکو سیستان او بکوا دشتی دی چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتی چې دی هغه په خپله د همداب آب دشتی دی چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګ ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتی دی چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلې دشتی دی، او همدارنګ د لیلې دشتی چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتی دی چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیات توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېر زیات یخه هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګ د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېر زیات وچه ده، نو په دې کې د دې له امله څخه ورښتنه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشحال ګلریز د کون کو دا زموږ استاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او سلور هایو پیژندلې، د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو پیژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیه لپاره وسخه یو پر درې برخې د غرونو لړۍ تشکیل کړي، او همدارنګه لوړې سطحې مو پیژندلې، دشتو په حق مو پیژندلې. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسی او سړي اوس هم د لوست پراتلونکو برخې کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنوز د کونکو ته می پنځه پښتنې چمتو کړې دي، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه پنځه پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي، او وروسته به د هرې پښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پښتنو پر لور باندې تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پښتنه د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته پنه شکل، تاسو به د افغانستان د مشهوره غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ تاسو مطلب سري، دویم د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ زموږ تاسو وپیژندل د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګه ډېر لوړ سطح سنمیږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترین سطح سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټول درنو ځکونکو ته درکم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی شپږ زره څخه تر اووه زره متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب چو کې نوشته کې. هم چې نن پنځم سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسیو اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ، قدرمن او ګلالي زکون کو زه پرشنا هم خار یو سره به هم تاسو ټول ته شرع غلاس مم د اتم ټولګي جغرافي مضمون سره رم دوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او ګلالي زکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدرمن زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهې شي کتاب زفاله یو وشته مینه پیل به تر یو دې شمې سپې پرې هم تارنګ قدرمن او ګلالي زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لومړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منوګل لې زکون کو د پراته او جواب د کتب هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو بل لیز د کون کو وس هم د خپل نیوی لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مرکی یادونه وکړل زموږ تاسو درن ورځی درسي لمړی انوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپو هیږي نن ورځ به موږ تاسو د دې انوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو خوشو قدر منو ځکون کو موږ تاسو په تیر ورځو لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له د همچنان د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ول خوشو قدر منو ځکون لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجه او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجه او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجه ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده د دې ترڅنګ کله مونږ د کونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې ده ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې ده ګریټ ټاپوګانې دي د دې د سان خوژو ګلالیز د کونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافي وژدوالی چې دی او وژدوالی له شمال څخه تر جنوب پورې 4400 کیلومتر او سوریه له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې 4800 کیلومتر دی د دې تر څنګ قدر مونږ ګلالیز د کونکو اروپا له لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر سرحدونه یې هم پولی لري چې په دې برخه کې مورو تاسو د اروپا د لوی وچې د پولی او سرحدونو په حق معلومات لولو اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له او په واسطه سره راچا پرسته ویل لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مراته سو ټول ول وستره چې اروپا له وچې دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پرسته ویل او وی خواته وچې ده نو دلته مراته سو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پرسته ویل چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانهي سمندرګي وچې ماته سو ټول ته ویل چې مدیترانهي سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او اسیا ترمنځ پروتي یا هم پر دغه دروسره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی نو د دې ترڅنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي تور سمندرګي کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پوري چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یو نشه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې ترڅنګ قدر مونږ غوړلیز د کونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي وحیدونو شمیر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری چې د هغوی څخه نه هی ودونی په وجه کې فراتیدی هم په وجه سم کې موقعیت لري د برخې او بدی او یو برخې چېشته وچه ده چې په دغه سیاسي وحیدونو کې د وحیدونو شمیر چې وو مور تاسو ول وستل چې وصل به شي نو د وصل به شي څخه نه هی ودونی په وجه کې فراتیدی هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنو ځ کونکو د سویس هیوادی د لوګارزمبورک هیوادی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او د سنور هیوادونو دی چې په دې لوی وچه کې د خاوري د پراخوالي لپاره په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چې نه کچې نو د لوی وچې د خاوري پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نک کچنی هیوادونه پکې کې موجود لري یا هم پکې کې موجود دي چې د هغو جملو څخه یو لو لوګارزمبورک هیواد دی مالتان دی لختان دی شتین دی اندورا د منیتو ګرون دی سلوانیا د سان ماریون دی مانکو د او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دای کوچنی هیوادونه دي هم شنه درونو د کون کو تاسو کولی شئ په کتاب کې ونقشې ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري په نشه کړی دي د دې ترڅنګ کله مونږ غواړو لیست د کون کوم راو تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شو چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې ودرونه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه سویډن ناروې فنلند اسلند او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه ایتالیا هیواد یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغولو جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکرين، د اوکرين تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنې په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغولو جملو څخه اتریش، چک او پولند، او دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درونه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته، چې په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حق بشپړ معلومات ولولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. هغه قدرمن زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرزمینو، د اوبو ډکو سیندونو، متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي لامل د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوی دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاتره برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري سکونکو، دا اروپا لوی وچې ته په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډکه ده، شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دی، او رشت هم ش په پرا اندازه سره دی. نو له هم دی ټول ش او ملو له عمل څخه اروپا له وچه یو له هو چې څخه شمیر کیږي، کوم چې په صنعت او پوه کې زیات پراختیا راغلی ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سره تر سوال کیږي، د کارونو امکانات زیات کچ سره پکې ستا. نو په هم دی دلیل سره اروپا له وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا دری وچی در پوسو ګنوالی هم پنه شکوالای سي. هم شنان درنا ګللیز د کون کو د اروپا په لوی وچی کې، د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیرل کیږي، او په دې کې هوا هم متدیده ده، خو په دې کې یو شمیر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانه سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوه سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوم شدي سره لدې چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوس وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي، چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي، چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هله ده چې تاسو تر دې دم پرې اوس زده کړئ. خو شاو قدر مونږ زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا د لوی وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نشاط په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي، چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې، د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغه سیمو کې له دغه برخو څخه شمیرل کیږي. همچنان دریمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلبایان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنگ لري او طلایي ورشتان لري، یعنی د ورشتانو رنگ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځ اروپا کې اوسیږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یې هم یوست ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاورې له شماله څخه تر جنوب تیر شوي او منځنۍ اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو،